رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، زه نو شبا آشنایم. د دومی پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د احتساب ادارې د پخواني صدر اعظم نواز شریف وراره حمزه شهباز نیولی، او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د مکسیکو سره د ټرمپ د ادارې د موافقې ملاتړ کړی.
قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم خبرو. طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو هر کله کړي.
خو ښه خبره به دا وای چې حکومت د زندانیان د خلاص کړي وای چې هغه برملاش کار کړي وای او طالبانو په واکه ورکړي وای، یا مثلا خلکو لیدلی وای ډیر به ښه وای.
د امریکا خارجه وزیر وای د مکسیکو سره د امریکا موافقه د ډیپلوماسۍ غوره حد څرګندوي.
Those crossing the US southern border to
هغه کډوال چې د امریکا جنوبی سرحد ته د لپاره راځي چې په امریکا کې پناهندګي وغواړي، هغوی به اوس په چټکه توګه مکسیکو ته ستانه کړای شي.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د طالب زندانیانو په خوشی کېدو او د سولې د پروسې د روان بهیر په څرنګوالي مرکه هم لرو. دا ټول وروسته وري او سرته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، طالبانو د افغانستان د زندانیانو د خوشی کولو په خاطر د افغانستان د حکومت قدردانی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده چې نور زندانیان هم خوشی کی. طالبان په داسې مهال د حکومت لخوا د خپلو زندانیانو په خوشی کولو خوښي څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس د هرات د زندان نه 18 طالب زندانیان خوشی شول. د هرات د والی نطاق جیلانی فرهاد امریکا غږ ته ویلي دي چې دا بندیان د هرات او د بادغیس په ولایتونو کې د حکومت په ضد د وسلوالو فعالیتونو په تور نیول شوي وو. طالبانو هم ویلي دي چې حکومت د سرخی پله او د بګرام د زندان په شمول له یو شمېر نورو زندانونو نه د بندیانو خوشی کول پیل کړي دي.
د قندار په ډنډ ولسوالۍ کې د سرک غاړې په یو مین چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. دا چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د پانیزو په سیمه کې شوې ده. امنیتي مقاماتو ویلي دي چې دغه مین د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ایښی و، خو خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د برطانیې پولیسو په لندن کې یو مشهور پاکستانی سیاستمدار الطاف حسین نن په دې تور ونیو چې په پاکستان کې په عمدي ډول هغو جرمي اقداماتو ته خلک تشویقول چې پاکستان منع کړي وو. الطاف حسین د متحده قومي تحریک مؤسس نن په لندن کې په خپل کور کې ونیول شو. شپږ شپېته کلن الطاف حسین د برطانیې تابعیت لري او په خپله خوښه یې په تبعید کې ژوند کړی دی. ظاهرا الطاف حسین په دې تور ونیول شو چې په تلیفون کې په پاکستان کې خلک د حکومت په ضد پارول.
د افغانستان امنیتي چارواکي وی د بغلان او قندوز ولایتونو په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د زندانونو نه وڅلويخ بندیان خوشی کړی دي. دغه چارواکي وی د خاصو امنیتي او دفاعي حکومتي ځواکونو په بیگانه یو یعنی تیر شپه عملیاتو کې په بغلان کې څلور دیرش او په قندوز کې دیار لستنه د طالبانو د زندانونو نه خوشی شوی دي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د طالبانو د زندانونو څخه د بندیانو خوشی کول ستایلی دي. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ایران د عدلی چارو یو مقام نن ویلی دی ایران موافقه وکړه چې د امریکا یو دایمي اوسیدونکی په تهران کې د ډیرو کلونو بند تیرولو وروسته لبنانی چارواکو ته وسپاري. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
دا په رسمي توګه اول ځل دی چې تاییدیږي نزار زکابه خپل اصلي ټاټوبی لبنان ته ولېږل سي. د ایران د عدلی چارو د ویان غلام حسین اسماعیلی د دې تبصرې په وخت کې د لبنان یو جګپړي امنیتي مقام د زکا د خوشی کېدو دپاره د څو ورځو راهیسې په تهران کې دی. د لبنان حکومت په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران حکومت په 2018 کال کې مدني فعال زکا امریکا ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم کړی و، خو د زکا کورنۍ او ملګري دا تورنه رد کړې وه. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د امریکا د استازو په مجلس کې وکیلان نن سه شنبه د لوی څارنوال ویلیام بار او د سپینې ماڼۍ د پخوانی سلاکار ډون مک ګهان په وړاندې د یوې حقوقي دعوه طرحې ته رایه ورکوي. وکیلان کوشش کوي هغه اسناد وګوري چې د مخې یې سر مفتش رابرټ مولر خپل راپور ترتیب کړی دی چې معلوم کړي آیا جمهوریت ټرمپ د تحقیقاتو د مخنیوي په ترڅ کې عدالت له پامه غورځولی و یا نه. د عدلي وزارت تیره ورځې د استازو د مجلس سره موافقه وکړه چې د مولر د تحقیقاتو مهم اسناد ور وسپاري.
امریکا د هنګ کانګ په قانون کې د پیشنهاد شوو تعدیلاتو په حق لا اندېښنه خوده ده، ځکه چې د دې تعدیلاتو په اساس به هغه کسان چین ته د محکمې لپاره استول کیږي چې د جرم او جنایت شک قرباندې وشي. د امریکا د خارجه وزارت نتاقید د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې سلګونو مظاهره کوونکو وښوده چې د دغو تعدیلاتو د لایحې سره مخالفت لري.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د مکسیکو سره د جمهوریت ټرمپ د حکومت د موافقې ملاتړ کړی دی. موافقه د سده چې د مکسیکو مقامات به د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د مرکزی امریکا نه د ماجرینو مخه نیسي او چې هغه کوشش کوي امریکا ته داخل شي، او امریکا به د مکسیکو په تجارتي اموالو باندې ګمرکي محصول نه زیاتوي چې جمهوریت ټرمپ یې ګواښ کړی و. د دې خبر تفصیل به د نوشابې اشنانه واورئ.
د هغو کډوالو دراتک هغې ستونزې چاره په یوې نوې طریقې وشوه چې له مرکزی امریکا نه د امریکا جنوبي سرحد ته روان دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل له مکسیکو سره موافقه د ډیپلوماسۍ تر ټولو غوره اړخ څرګندوي. ښاغلی پامپیو دا هم ویل چې دوی مخکې هم دا حالت لیدلی دی او په دې قادر ول چې د ورځې د 200 کسانو پر غوښتنلیکونو غور وکړي شي. مایک پامپیو زیاته کړه اوس دوی د دې قابلیت لري چې دا کار په بشپړه چټکتیا سرته ورسوي، په داسې توګه پرې کار وکړي چې د هغه کسانو په محاسبه کې به بنیادي بدلون راولي چې دا پرېکړه کوي چې له مکسیکو نه راتیریږي او امریکا ته د راتلو هڅه کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ډرون د الوتکو لوی چینایي کمپنۍ د امریکا د پولیسو او اس فای په وزارتونو باندې ډرون الوتکې خرڅوي. خو د امریکا حکومت تازه خبرداري ورکړی دی چې چینایي سخته ډرون الوتکې خای حساس معلومات غلا کړي.
د سوریه په شمال لویدیځو سیمو کې جګړو زور اخیستی دی. حکومتي پوځیانو د هما په ولایت کې پوځي عملیات پیل کړي دي او دغو سیمو د نیولو نیت لري چې تیر اونۍ یاغیانو نیولې وي.
د هنګری داخله وزیر نن د هغه ساحلي دوه توره غي چې د نجات عمله دی وی ټکر شوی کشته د مړو او احتمالي ژوندۍ پاتې کسانو د پیدا کولو هڅه کوي. نن سهار د دانیو پسین کې د ډوبشوي کشته نه څو مړي استل شوی دي. دا تفریحي کشته د می په 19مه نیټه د بوداپست د مارګټ پول خواته د وی لوی بارولون کې کشته سره و جنگیده او ډوب شو. په کشته کې د جنوبي کوریا 19 سیلانیان د هنګری د نجات عملی یو مامور مرشبه او ته تنه نور رکدی او وتنه د پیخ په وخت کې ژوندۍ ژغورل شوې.
په توکیو کې د 2000 کال د اولمپیک لوبو تنظیم کوونکو نن ویل چې د لوبو ځایونه به دغه بیکاره پلاستیکونو جوړیږي چې محلي خلک ورته ورکړي دي او څه به د سمندر د څنډو نه راغونډ کړل شي. دا به اول ځلی چې د مستعملو موادو سټیجونه جوړ شي. د لوبو تنظیم کوونکو نن ویل دوی د لوبو دپاره د شاوخوا سلو سټیجونو د تزیین دپاره څه ناڅه 45 ټنه پلاستیک ته ضرورت دی او دا پلاستیکونه به د توکیو ښار د اوسیدونکو د کورونو او تر 2000 زیاتو مغازو او سوپرمارکیټونو نه راغونډ کړل شي.
د انټر کیم ډاٹ کام بزنس ماین مدافع وکیلان خپل نهایی قانوني هڅه کوي چې هغه د کاپی رائټس د امتیازاتو د جنایي الزامونو په ارتباط د نیوزیلند د محکمې لپاره امریکا ته وانستول شي. اف بی آی ادعا کوي چې کیم ډاٹ کام چې د فایلونو د شریکولو سایت دی جنایي توطعه او په میلیونو ډالر ګټلی، خو په جرمنی کې دغه زیږیدلی بزنس مین ټینګار کړی دی چې مقصد یې دا نه و چې د کاپی رائټس د قانون نه سرغړونه تشویق کړي.
په مالی کې چارواکو د دوو متخاصمو قومونو څخه غوښتنه کړې ده چې د خپلو اختلافاتو د هوارولو لپاره زغم وکړي. د دوشنبه په ماښام یعنی پرون وی وسلوالې ډلې په یو کلی کې د برید په ترڅ کې لږ تر لږه 95 کسان ووژل.
او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد وایي ک عادلانه محاکمه نیوی دینی عالم زاکر نایک د هند حکومت ته نسپاري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا طالبانو د افغان حکومت لخوا د زندانیانو له خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند حکومت تازه فیصله یو مثبت اقدام بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم د طالب زندانیانو له خوشی کېدو خوښي ښودلې او ویلي دي چې دا کار د پخلاینې له بهیر سره مرسته کوي. منتقدین وایي چې د طالب زندانیانو خوشی کول به جګړو ته زور ورکړي. رحیم ګل څانوان په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د اختر په ورځ کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ژمنې په اساس د دوشنبه ورځ رئیس په کابل ولایتونو کې د طالب زندانیانو د خوشی کولو لړۍ پیل شوې ده. د ولسمشر غنی د ژمنې په اساس په پام کې ده چې 880 طالب زندانیان خوشی شي. حکومت د دغه خوشی شوو زندانیانو په اړه ډیر معلومات د رسنیو سره نه دي شریک. هرات ولایت کې 80 زندانیان تیره ورځ خوشی شوي. هرات چارواکي وایي چې دا زندانیان مستول مخالفین وو چې په بادغیس او هرات کې نیول شوي. هرات والی ورته وایي چې تمه لري تر څو د جنگ په میدان کې بیا ورسره مخ نشي. طالب خوشی شوي زندانیان داسې ځواب ورکوي:
ما هم یو امیدواری داریم که بار دیگر به همراه افغان ها نجنگیم و افغان ها را مورد خشونت قرار ندهیم و ای که طالب هایی که جهاد میکنن به واسطه خدا بیرون شدن دم میزنن که ما اسلام هستیم، همون طالبی که توفلر بکشه او طالب بلکه نه مسلمان هم نمیگمور.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر کې د حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی. ویلي دي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅې فضا ښه کوي. اوږدمهاله سوله د ټولو اړخونو په بخنه کې ده. طالبانو د ایرامي په خبرولو سره د حکومت له لوري د بندیانو د خوشي کولو اقدام ښه ګام بللی او د دې پروسې دوام یې غوښتی. خو طالبانو ویلي چې په 880 خوشي کېدونکو زندانیانو کې 216 دوی پورې تړلي طالبان دي، پاتې نور په چاپو کې نیول شوي دي. طالبانو دا هم ویلي چې د زندانیانو د خوشی کولو لړۍ د کابل له پولیس څرخی او باګرام نه پیل شوې ده.
خو ښه خبره به دا وای چې حکومت د زندانیان داسې خلاص کړي وای چې هغه برملا ښکاره کړي وای او طالبانو په وای کې ورکړي وای، یا مثلا خلکو لیدلي وای ډېر به ښه وای.
ځینې څېړونکي د طالب زندانیانو خوشی کول د سولې له بهیر سره مرسته بولي.
تقریبا 900 طالب بندیان خوشی شول. که څه هم دلته ډېر نیوکې په اشرف غنی باندې کېږي، خو اصلي خبره دا ده چې دا غوښتنه د امریکایانو تر څو چې د قطر یا د سولې مذاکرات په بهیر کې یو چټکوالی راشي.
د طالب زندانیانو د خوشی کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او ښایي په قطر کې له طالبانو سره اووم پړاو مذاکرات ته ورشي. رحیم ګل څاروان، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، رپورټوم واوریده، پام دې اکل درته مرکه لرو. د سولې د روانو خبرو او د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه له سیاسي شنونکو نجیب الله آزاد سره زموږ همکار احمد شکیب دوست مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب زندانیانو آزادول څه ممکنه ګټه او زیانونه لري. ښاغلی آزاد په ځواب کې ویلي:
سولې په حق لبانې په مشورتي لوی جرګه کې د خلکو د وړاندیزونو سره سم هغه 3200 کسان چې ګډون کړی و په دې جرګه کې، یو وختونه و چې 300 طالبان باید له زندانه آزاد شي. بیا په اختر کې رئیس صاحب جمهور مابس ولاړل، طالبانو سره هلته ولیدل او دا د افغان دولت دغه تصمیم، د افغان دولت د مشرتابه یعنی جمهور رئیس دا تصمیم، زه فکر کوم طالبان باید دې ته اړ باسي و چې هغه مستقیمه خبرې د افغان دولت سره پیل کړي، نه دا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د بیلابیلو طرفینو سره ناستې وي د افغان دولت سره نه. یعنی افغان دولت په ټوله معنا خپل هغه نیک نیت خو او د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستلې، د مذاکرات لپاره ټولې دروازې پرانیستلې، دا یو نیک زیری کېدلی شي.
دا اول ځل دی چې طالبان مستقیما د افغان حکومت یو کار او یو فعالیت او یا هم یو اقدام څخه ستاینه کوي او مثبت ګام بولي. اوس طالبان ته څه آیا فکر کوي چې طالبان به بالمثل عمل وکړي او ځینې زندانیان چې ورسره دي هغه خوشي کړي؟
ښه، توقع خو همدا کېږي چې ورته اقدام دی هم وکړي. او زه فکر کوم طالبانو په میاشت کې چې دی د نورو هیوادونو د استازو سره یا د نورو هیوادونو د رسمي مشرتابه سره لیده کاته وکړه، بیلابیلې ناستې وکړې، که هغه په دوحه کې وکړه، مسکو کې وکړه، په نورو هیوادونو کې و، اما هیڅ ډول لاسته راوړنه طالب هم تر اوسه نه لري. بیل دی چې افغان دولت د دې سره دا یو د دې په وړاندې یو نیک اقدام وکړو پرته دې چې د مستقیم ناس لا پیل سوي بل نه دي. نو زه فکر کوم چې طالبان هم باید توقع هم دار چې ورته اقدام وکړي، هغه افغان سرتیری چې دې سره بندیان دي یا نور افغانان چې په بیلابل نمونه دې بندیان کړي هغه باید خوشي او د افغان دولت سره باید دې مذاکرات پیل کړي.
خاطاسي د دې زندانیانو له خوشي کېدو هرکلای کړه او خوشبین هسته ورته نو منتقدین بیا وایي چې د طالبانو آزادول به جګړې زیاتې کړي او دا کسان ممکن بیرته جبهاتو ته ورشي. حکومت څنګه کوي چې یقیني کړي چې د خلک بیرته جګړو ته نه ورګرځي؟
جګړه خو په ټول شدت وس هم روانه ده، یعنی تر دې زه فکر نه کوم چې جګړه نور شدت عمومي. افغان دفاع په صلاحیت او ظرفیت هم لري چې د دې خاورې څخه دفاع وکړي، اما دغه طالبان چې زندانیانو په کلونو هلته په زندان کې و په دې باندې ډېر تر ډېره حده کار شوی دی. دوی ته هغه پوهاوی ورکول شوی دی چې دوی د ابزارو په توګه د بېلابېلو هېوادونو د استخباراتي کړیو لخوا کارول شوي دي. نو د دې ذهنیت بدل شوی دی، دوی دلته کورنۍ لري.
نو خو تېرو تجربو هم دا ښودلی ده چې کله زندانیان خوشي دي ځینې بیرته ګرځېدلي جبهاتو ته.
اگر هم متاسفانه بیرته د تیر حکومت کې او هغه یو ډول تبیری چلندونه چې په حکومت کې داسې کسان هم چې هغه عقدی کسان وو، هغه مطلق د طالبانو سره په ټکر کې کسان وو، په قدرت کې وو، کله چې طالبان خپل سیمو ته ولاړل نو هغه برخورد دوی سره کېده، یعنی نه شوای کولای چې ټولنه کې بیرته وګوري.
مشخصا د سولې بحث ته کرا شو لتیرو سفرونو سره د زلمی خلیزات تازه سفر څه توپیر لري تاسو په نظر؟
د زلمی خلیزات په سفر کې ډیر توپیر نه وینم، ځکه چې د څومره ناس هم طالبان سره کړی دی، واځي طالبانو خبري اوریدلې دي، کوم شرطونه اوریدلې ده. د متحده ایالاتونو یو ځانګړی پلان یا روډ میپ دی اوس نه د شریک شوی چې متحده ایالاتونو څه غواړي. دغه به سره چې دا و اتمیا شي هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. کچیرې متحده ایالاتونو یا زلمی خلیزات په ځانګړي ډول هغه روډ میپ چې افغان دولت د دریز روډ بس او کسانو په خوخه په لوی جګړه کې سویپ کړ، دا هغه روډ میپ څخه استفاده ونیسي، زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هم مثبت نتیجې ولري.
نجیب الله آزاد صاحب ډیره زیاته مننه کوم. کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د رای ورکونکو د نوملي کلو د تقویتی بهیر د پیلیدو درې ورځې وشوي، خو د رای ورکولو پر شرایطو برابر کسان کم دي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې په دې اکله د خلکو د خبرولو او پوهولو د پروګرامونو نشتوالي په انتخاباتو د خلکو بې باوري او ناامني د دې سبب شوی چې لږ خلک د نوملي کلو لپاره ورشي. لیمینیا زیلا کابل په دې اکله رپورټ را لګلې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رای ورکونکو د تقویتی نوملیکنې بهیر د پیل هرکلای کړی او د رای ورکولو پر شرایطو برابر ټولو کسانو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د بنسټي کېدو په خاطر د پټاکونو کې فعاله ونډه واخلي. لارک څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې خلک باید د تیرو ټاکنو په شان د جمهور ریاست پټاکونو کې پراخ ګډون وکړي. همدارنګه جمهور رئیس غنی ټولو اړوند ادارو په ځانګړي ډول د هېواد امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې د دغه پروسې د بریالیتوب په خاطر د اسانتیا او برابرولو په برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هر اړخیزه همکاري وکړي. د رای ورکونکو د نوملیکنې تقویتی بهیر د شنبه په ورځ پیل شو او د ټاکنو کمیسیون د وروستیو شمیرو له مخې تر دا مهاله 2316 کسان نوملیکنه کړې ده. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست په دې اړه وویل:
د رای د هندګرانو تعداد د تیرې ورځې معلومات چې کمیسیون ته رسیدلي دي، نارینو تعداد 1023 رسیږي، د زنانو تعداد 1516 نفره او د کوچیانو تعداد 14 نفره. په مجموع کې تیره ورځ کوم معلومات چې کمیسیون ته رسیدلي 2303 نفرو تر اوسه پرتنام کړی دی.
خو له آزادو او عادلانه ټاکنو څخه د سر بنسټ بیا ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي برنامو نه موجودیت په ټاکنو د خلکو بې باوري او ناامني د نوملیکنې لپاره د برابرو کسانو د کمرنګه حضور لاملونه دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په دې اړه وویل:
د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده. په ځینو سیمو کې چې خلکو په خواخه انګیزه او مشارکت درلود اوس یې ګډون کمرنګ دی.
د ټاکنو کمیسیون پر وینا د نوملیکنې پر یاد بهیر $20 میلیونه لګښت راځي. د نوملیکنې دغه بهیر به 7 ورځې دوام ولري او د ټاکنو کمیسیون تمه لري چې په ټول افغانستان کې به 2 میلیونه وګړي نوملیکنه وکړي.
د واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زبان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د هانګ کانګ په قوانینو کې د یو لړ اصلاحاتو د راوستلو له طرحې اندېښنه ښودلې. د تازه اصلاحاتو له مخې په جرمونو محکوم کسان د عدلي تعقیب لپاره چین ته سپارل کېدی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ویلي چې د یک شنبې د ورځې مظاهرو وښودله چې د هانګ کانګ ولسونه په قانون کې د تازه اصلاحاتو له راوستو خوښ نه دي. پام وکړئ په دې اړه د زلتیکا هوک د رپورټ خلاصې ته چې زمونږ همکار درته وړاندې کوي.
د یک شنبه په ورځ پراخې مظاهرې پیل او د شپې تر ناوخته ترسره شوې او د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د نښتې لامل شوې. د دوشنبه په ورځ ګڼ شمېر کسان ونیول شول. د هانګ کانګ چارواکي وایي دا اصلاحات به د دې لامل شي چې مجرمین ونه شي کړای په هانګ کانګ کې ځانونو ته خوندي پټنځایونه پیدا کړي. خو منتقدین وایي په دې کار سره به چین ته اجازه ورکړي چې د هانګ کانګ په قضایي سیستم کنټرول ولري. د لایحې مخالفینو د دوشنبه په ورځ له حکومت وغوښتل چې رایګیری وځنډوي.
We just don't trust
mung pade tar he het bawar na laru het bawar aw itminan na shikedai aw mung da Hong Kong pa mashiga kaw kada tar halmain ze nodi hadaqal wadi zandai merabani ukrai kedai shi we zandawi aw Hong Kong ta der fursat warkri razai tool yaw zalbia fikr ukru aga waqian Hong Kong da kharabi pa taraf bi aw hecho ke ghuftun kai na dai
da Hong Kong mashakari lamoi da ray khistani da zandai do hi dalil nashta
the bill would
په دولسمه نیټه به په دې طرحه خبرې بیا پیل شي او موږ د مقننه شورا له غړو مختلفو سازمانونو او مختلفو ډلو څخه غواړو چې په دې بحث کې په آرام منطقي او سوله ییز ډول برخه واخلي.
واشنگتن په دې اړه اندېښنه ښودلی ویلي دا اصلاحات کولی شي د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کړي.
موږ هم اندېښمن یو چې دا اصلاحات به د هانګ کانګ تجارتي چاپېریال زیانمن کړي او زموږ هغه اتباع چې په هانګ کانګ کې اوسېږي او یا هم لنډ سفر کوي د چین د فاسد قضایي نظام تر سیوري لاندې راولي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر هر ډول خارجي مداخله غندلې او د هانګ کانګ له حکومت څخه کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د یکشنبه ورځ مظاهره په 1990 میلادي کال کې له بریتانیا څخه د چین تر کنټرول لاندې د هانګ کانګ د سپارلو راوروسته تر ټولو پراخ مظاهره بلل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار د اوسیدونکو همیشه ګل لس زامن او لمسیان تیر کال خونزی ته د تلو پر محل پر نا چاودیدلی راکټ برابر شوی. درې تن کې ځوانان وژل شوی او د وو تنو پخې پری شوی. له پیښې یو کال وروسته دغه کورنۍ د خپل درد او غم کیسه کوي.
یو کال مخکې په جلال آباد کې د امیشکل د کورنۍ لسو ماشومانو خونزی ته په لاره کې د توغندي یو مرمۍ راپورته کړه چې وروسته بیا و چاودې کسانو وژل شول او وو نور ماشومانو خپل غړي له لاسه ورکړل.
دا څه جنگونه چې په افغانستان کې روان دي دا ټول به تعلیمي ده. کوي سړی علم او تعلیم ولري هغه به څه وخت خپل ملک ویران نه کی خپل ملک کې خپل ورونه خپل وزر به کاټ نه کی.
اوس لدی پی کې یو کال وروسته دغه وو ماشومان د خپل د نوي ژوند سره عادت کولو کې د کړهونو سره مخ دي.
دا ورځ چې په منځ ته راځو دا ډیره بد ورځ وه. دا ورونه خويندې مې ټول په وینو پکې پټ وو او وینې پراته وې چې موږ غون پامل په کتابو شو.
د دې پی کې بل قرباني رابیا هم د نورو په څیر یو عادي مسنوي په خلري او زده کوي چې څنګه وګرځي.
مارمای چې وا چاو د دلز جب شما کور تر روان ما چې قدم می واسطه و می دوما نور ما پس خپانه و
ما زرا پاله زنو نو جنای ز ما رسوې زنت لشم اخو پلار روان می.
رابیا د کورنۍ د نورو شپږو غړو سره چې عمرونه یې له 15 تر شپږو پورې دي دلته کینی چې خپل مسنوي په خو لګوي.
طالبان حکومت را ټول شي خوغه سوله وکړي مخکې خپېره پسې خوشحاله او مخکنوس نه خوشحاله خپېر نه کړ شو.
دغه وو ماشومان په کور کې درس وایي خو د نهایي امکان لپاره ښوونځي ته ځي چې د مصنوعي پښو سره چې په پوستکي سولېږي دردونکی سفر کوي.
ما مکتب لا منګ نه لګ مکتب لري د منګ وختي زو هغه چې و چاو دی دا اوس نور دا منګ دلته پکې سالور کسان زخمیان شو سالور کسان پکې شهیدان شو او کسان پکې زخمیان شو چې ما پکې دواړه خپې کړه دي او دلته دي او دا نور وای وخت پکته ده
د ملګرو ملتونو په وینا په 2013 کال کې 3,804 ملکیان چې پکې 900 ماشومان شامل دي وژل شوي دي او 2,900 ټپیان شوي دي د افغانستان په جګړه کې تیر کال د ملکیانو لپاره تر ټولو مرګونې کال بلل شوی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو voa.com
زمنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د افغانستان کرکټ بورډ نن د سیشن ریپورټس په دغه ادارې کې د نوو بدلونونو اعلان وکړ د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د کرکټ په بورډ کې د څلور نوو کسانو غړیتوب منزور کړی دی او همداشان د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوره کولو په کمیټه کې د یو بهرني په ګډون نوي کسان په دندو ګمارل شوی دی ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لګلی
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې جمهوریت ریاست د کرکټ په بورډ کې د سلورو نویو کسانو غړیتوب منزور کړی دی خغلی فضلی وویل چې د مشرانو جرګې غړی ګلالی نور صافی د ښار جوړونې وزیر احمد جواد پایکار د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشال د بورډ د نویو غړو په توګه ګمارل شوی دی ل دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی د مالی په خوانی وزیر اکلیل حکیمی د خار جوړونې په خوانی وزیر سید سعادت منصور نادری او د دنیا پوانتون رئیس احمد شاه سنگین د بورډ غړی وو همداشان خاغلی فضلی د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو په غوراوي کمیټه کې د عمده او بدلونو خبر ورکړ او ویل
نن مړ د شاغلی دولت خان منځي په ځای باندې دوه کس ماری پکوچ یو خارجي دی انډیمول چې هغه د افغانستان د نونت کلونو ملي لوبډلې سره هم پات سوی د روزنګ په صفات باندې او سره مجاهد زدران دغه دواړه به د افغانستان د کرکټ بورډ خصوصا د ملي ټیم او د الف لوبډلې انتخاب د دوی سره وي
ښاغلی فضلی زیاته کړه چې د غوراوي کمیټې لپاره به یو بل کس هم معرفي کړي او درې واړه به په ګډه د دغه کمیټې چارې سنبالوي نوموړي دغه راز وویل چې د کرکټ بورډ د اجرایي ریاست څوکۍ لپاره به د 2019 کال د کرکټ له نړیوال جام سیالۍ وروسته وړ کس معرفي شي له دې وړاندې دولت خان احمدزی د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشري په غاړه درلوده د کرکټ بورډ عمومي رئیس وویل ښاغلی احمدزی به د کرکټ د زونونو په کچه د ځوانو لوبغاړو د غوره کولو مسولیت په غاړه ولري دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د بدلونونو پریکړې د ملاتړ ترڅنګ له یو لړ مخالفتونو سره هم مخامخ شوې دي خو د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په خوانی مشر دولت خان احمدزی د نویو بدلونونو هرکلی وکړ او هیله یې خوده چې دا د افغانستان په کرکټ کې د پرمختګونو لامل شي هغه له نړیوال جام سیالۍ څخه د وکټ ساتونکي شهزاد محمدی د ایستلو او د ملي لوبډلې له کپتانۍ څخه د اصغر افغان د ګوښه کولو له پریکړې سره د ځینو کسانو مخالفت ته په اشاره وویل چې د یوې ملي ادارې په توګه د کرکټ بورډ پریکړه ته باید درناوی وشي او زیات کړه
که هر څوک تغیر او تبدیل کیږي آینده کې باید دا یو اصل ټولو ته وګرځي هیڅوک هم باید دا کارونه کی کرکټ سیدا د موږ یو کور ده که په هر پوزیشن باندې د یو تخنیکی کس په صفت البته باید موږ کار وکړو او نور ملګرو ته هم دا توصیه
د افغانستان په کرکټ بورډ کې دا بدلونه په داسې حال کې راغلی چې افغان کرکټ ملي لوبډله په بریتانیا کې د 2019 کال کرکټ نړیوال جام د سیالیو په ترسره کولو بوخته ده افغانستان تر اوسه د استرالیا سریلانکا او نیوزیلند په خلاف درې سیالۍ ترسره کړي او درې واړه یې بایللې دي په روان نړیوال جام کې نیوزیلند د شپږو پوینټونو په درلودلو لومړی او افغانستان وروستای ځای لري افغان کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوال جام کې شپږ نورې سیالۍ هم لري او ټاکل شوی چې د جون په 15مه د جنوبي افریقا په خلاف د سیالۍ ډګر ته ووزی
اخره کې د سو خبرونو سرخط واري طالبانو په افغانستان کې د زندانیانو د خوشی کولو په خاطر د افغانستان د حکومت قدردانۍ کړي او هیله سرګند کړي د چنور زندانیان هم خوشی شي په قندهار کې د ماین په چاودنی کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوی دي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د بغلان او خندز په ولایتونو کې په دوه جلا عملیاتو کې د طالبانو د زندانیانو نه وسل ویخ بندیان خوشی کړی دي ایران د عدلي چارو یو مقام نن ویلی دی چې ایران موافقه کړې ده چې د امریکا یو دایمي اوسیدونکی په تهران کې د ډیرو کلونو بند تیرولو نه وروسته لبناني چارواکو ته وسپاري او د امریکا د اساسو په مجلس کې وکیلان د لوی سرنوال ویلیام بار او د سپیری مانی د پخوانی سلاکار ډون میګهان په ضد د یوې حقوقي داوا طرح ته رای ورکړي.
درنو اوریدونکو د اومنن ساته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تل پسې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره اورئ. خدای مالشي.